کیل خطر سره مخامخ کی او مخکې تاسو هم وویل چې دا داسې مریضي ده چې وایرس په واسطه باندې راځي او منشأ دې چې ده ایچ آی وی ده، یعنی هیومن ایمیونو انسفیشنسی وایرس ده چې دغه وایرس عامل ده. او د اول لپاره په اول ځل کې په 1981 کال کې په امریکا لاس انجلس کې دغه هغه خلک کې پیدا شو چې هغه مردان هم جنس باز، یعنی نارینه خلک چم جنس باز او په یو کې پیدا شو. او بالاخره دینه وروسته د جهان نور خطو ته دا انتقال پیدا کړ. نو دغه وایرس چې دا محترمه او د څوک چې زما غږار وي، دا وایرس ریترو وایرس فاميلي پورې ارتباط لري. په دوه ډوله ده چې د ایچ آی وی یک او ایچ آی وی دو په نوم یادیږي، ولې دا دواړه مشابهت لري. البته د وزن مالیکولي او د جینیتیک له نگاهه مشابه دي، مګر په پاتولوژي کې بیا تفاوت سره لري، ځکه چې دغه دواړه وایرسونه یا دغه د ایچ آی وی وایرس ده د انسان په وجود کې معافیتي سیستم له منځه وړي، نقص کې اچوي، او بالاخره په هغه باندې نور ثانوي عوامل باکتریا وایرس د عملې کوي او انسان په تدریجي ډول له منځه ځي. چې مهم خبره دا ده چې دلته د دمو تاسو په وجود کې خدای دې موږ تاسو وساتي، هغه خلک چې په دې باندې اخته دي حجرات په نوم د سی دی 4 او سی دی 8 حجرات معافیتي سیستم کې کار کوي، ولې دا وایرس چې دا د سی دی 4 او حجرات په داخل دی وجود کې لمنځه وړي او بالاخره وجود ضعیف کیږي. وخت کې چې ضعیف سه دغه ضعیف وجود باندې ډېر نور باکتریا او نور امراض حمله کوي او هغه لمنځه وړي.
ډاکټر صاحب، یعنی دغه خپل ویروس وژون کې نه دی د ایچ آی وی، خو نور ویروسونو ته لاره برابروي او بیا هغه نور ویروسو سره وجود مبارزه نشي کولای، همداسې دا او کنه دغه خپل ویروس هم وژون کې دی د ایچ آی وی؟
اې دا خیر یو شتا تاسو دې سوال وکړ، دا ډیر معقول سوال دی چې خپل دغه وایرس چې دغه خپل وژون کې نه دی، یعنی دې سبب نه کیږي چې د راسن په مستقیم ډول باندې مریض یا هغه څوک چې په باندې اخته د غل منځي شي، بلکې د تاسو د خبرې په تایید باندې دلته چون وضعیت ډیر ضعیف ده، سیکنډری یا ثانوي نور امراض هغه فعالیږي، لکه مثلا اول چې د توبرکلوز د توبرکلوز عامل چې هغه باکتریم توبرکلوز ورته یا دغه فعالیږي، او بالاخره د دوه امراضو عمله یا نور امراض چې کاندیدیا زورته ای نور امراض دي، نور امراض دغه انسانان له منځه ځي. بالکل لا تاسو خبره صحیح ده.
بله استاد، که لږ زره په دغه نخو نخانو تم شو، د ایډز ناروغ کوم عمده نخي نخاني لري او دغه ویروس یا دغه ناروغي نارینه و کې ډیره ده او که په خزینه و کې هم پیدا کیږي؟
او بالکل دا خصوال دا په دغه باندې موږ کوغړو کېدای شي دا په یو څو مرحلو باندې تقسیم کو، چې یو مرحله یې د اکیوټ ایچ آی وی سندروم په نوم یادیږي، بل دوم مرحله یې د اسیمپټوماتیک سټیج په نوم یادیږي، اندا معنا چې بدون د اعراضونه یو مرحله ده، و درېمه مرحله یې د سیمپټوماتیک سټیج ده، یعنی مرحله چې په یوه کې اراض و علایم منځ راځي. هغه بیا په دوه قسمه تقسیمیږي، یو دا ده چې متوسط مرض منځ راوړي او بل دا ده چې پیشرفته یا شدید مرض منځ راوړي. مثلا د تاسو خبرو په جواب کې باید زه وایم چې دلته تقریبا دو په درې حصہ مریضان چې په دغه ایچ آی وی مرض باندې اخته دي، له دریو تر شپږو هفتو چې منتان سوي بعضي اراض و علایم هغه منځ راوړي. مثلا هغه به کوم اراض و علایم دغه انسانان چې په باندې اخته کیږي، په اوله کې هغه تبه لري، یو تبه شروع کیږي خفیفه تبه، دغه ځان دردی لري یا د عضلاتو دردونه لري، بل دا چې دغه انسانانو کې د مفصلونو دردونه منځ راځي. بعضي انسانان چې په دې مریضي اخته دي هغه جلدی رشونه یا جلدی تکلیفونه منځته راځي. بعض انسانان چې په دا اوله مرحله کې وکتل شي په دغه حالت کې کیدای شي موږ داسې ورته چې عقدات لیمفاوي دي یا دا د غاړې د شاپو هغه دي کې دا عقدات لیمفاوي دي دغه لویږي کم زره لویږي چې دا هم التهابي پروسه ده. یا دغه وایرس چې دا مامخ کې تاسو ته وویلې چې دا په معافیتي سیستم باندې د دغه شخص حمله کې چې هغه معافیتي سیستم کې ترومبو سایتوپینی ده یعنی دا معنا پلاتیلیتو دغه مقدار ډیر کمیږي کیدای شي چې په دغه کې خونریزي بیا دغه مریضان پیدا کړي او دغه مریضان چې پیاخته کېږي په اول وار کې هغه ډیر داسې عصباني اراض له خپل ځانه ښیي. دغه کیدای شي دغه اراض علایم په تقریبا په دریو یا څلورو هفتو کې په خپل بهبودي پیدا کړي او دغه چې دا وروسته په یو بله مرحله باندې بدلیږي چې یو بله مرحله ده محترمه په دغه مرحله کې بدون د اراض یعنی دغه په دغه مرحله کې دا ده چې دا کېدای شي له دوو تر اتو کالو پورې دا سیرو کې دا مریضي مګر مریض داسې احساس نه کوي چې زه مریض یم او په دې باندې اخته یم. ولې ایچ آی وی وایرس د دغو خلکو په وجود کې تکثر کې یعنی زیاتیږي خرابي کې پکې موجوده ده ځکه د دغه دغه معافیتي سیستم تخریبي آهسته آهسته معافیت یې له منځه وړي او خصوصا دا سی دی چار حجره چې ما تاسو ته وویلې دا په تدریجي شکل سره کمیږي. ولې دغه نه وروسته یوه بله مرحله راځي چې هغه مرحله خفیف عارضي ده. دا په دې مرحله کې دغه سیستم د معافیتي ضعیفیږي اما مریضان چې دي مریضان دا صحیح درست دانه چې تعریفولی چې آیا دا به ایډس یا تروس پورې موجود وي او که به نه وي مګر په دغه وخت کې بعضې مریضان چې مونږ وګورو یو تکلیفونه دي چې هغه فنګسي تکلیفونه دي کاندیدیازز ورته وایي کاندیدیازز دا د خولې تکلیف ته په خوله کې زخمونه را پیدا کیږي په محبل یا واجنا که خځې په دغو کې را پیدا کیږي بعضې نور مسایل دي دا هم وي. ولې وروسته له دې نه بیا چې راځي سندروم د تضعیف د معافیت اقتصابي یعنې دا څلورم مرحله ده چې په دغه مرحله کې دا د سی دی چار حجرات کمیږي په دې اندازه کمیږي چې د دوی تعداد له دو سوه حجراتو نه چې کم سو نو دا معنا چې دا مریضان شی دي په ایډس باندې اخته کیږي.
ښه مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. کور ودان راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو دوی هم ممکن پوښتنې او نظرونه ولري. اوریدونکي وصل د استډیو ته مهرباني وکړئ. آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم لوجین صاحب علي او روجول بيدار بخير تا تا ګران محترم ډاکټر صاحب السلام علیکم چې خوشاله کړو روجول به
او
مهرباني
چې کابل ښه اڅګزای صاحب سلیم شي تاسو څه پوښتنه لري د خبرونه پاره
مننه خیر سره ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دا اېد نه جوړي خو خدای پاک ټول مسلمانان وسه چې شه چې دا په ځوانانو کې راځي په سپینډر کې راځي او د دې نه جوړي دوام څومره وخت دی وسما یې ملګرو په کندهار کې هغه په اېد نه جوړي مختص او هغه اختصلو چې لاړ هندستان ته د برکرا ویل چې مثلا د دې د اېد نه روغي دوايي نسته سپ ستنيسته نو دا ستنیو ویلګول کیږي د وکال لپاره چې آیا د دې څخه څوک ځان جوړولای شي کنه شي جوړولای او دا یو پښتنه ځکه چې په ځوانانو کې څه کسې په سپینجور کې ده څو وخت روان کیده.
سلامات اوسئ چې زه سب کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو مې ربانی وکي آزادۍ رادیو ده.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب سلامونه مې کې هلي تاسو ته تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته د آزادۍ رادیو اوریدونکو تاسو باندې کومه
ومن نن نظر مل واسب سړي مشایله خیبر پختونخوا نه تاسو د ایچ ای وی ایډز پاره څومره په هیګي او څه پختنه لري پاره
نو زه خو څومره معلومات ما تاسو ته محترم ډاکټر صاحب لبم دا پښتنه وکړه دې باندې ما نظر ورکې شي احتیاطي تدابیر کوم دي هغه باید په پام کې ونیول شي مثلا په دې کې دا اکثره وختونه نه دی پدې چې مثلا د ډاکټرانو کوم سامانونه هر هغه سامانونه چې کوم د ناروغانو لپاره لګیږي پدې چې ډاکټر صاحب ته خپل به سر معلومه ده چې په کار د مثال تور یا مثلا یو ستن شو کوله کې هغه باید هغه ول چې چاته شو لګول چې هغه باید برکتونه لګول چې خبره ده
او بل اوریدونکو په پلان کې ډېر مطلب دا خبره را لندوم او بل خبره دا ده چې اکثره دا د ایچ آی وی ناروغي چې ده په دې کې مثلا اکثره د خلګي د څوک کبال پولی شي کې یا مثلا دا پولیا استعمالیږي مثلا اکثره جوړي کې مثلا یو د بل کار مثلا په دې شیانو کې نو کله ډاکټر صاحب په دې باندې نظر ورکي او دا د ما پوښتنې ته جواب راکړي
دا بخښنه واځي زه پوینه سونه پیګم چې ډاکټر صاحب پوي سو کنه څه رقم تولیا استفاده کیږي او به خیزر ملول صاحب نه پیګم چې زما
مثلا اکثر دا بعض سامانونه یې مثال ته وریا چیرته یو دې بل سامان یا تولیا دا مثلا د سپاکی یا مثلا د چا صابون کارولی
هدف هم پوه شو
مثلا نو چې چا ته تدابیر
د ځان چولو کوم د سپاکونه یا ځان پاکونه چې دی په دې حمامو کې چې
اکثر موږ مثال جوړ دا چیرته ځي یا مثلا د مثال ته وریا مثال چیرته ځي یا یو
مهربانی آزادی راڈیو دا رخ منی پروگرام مہربانی خبر
زابلای دا وخلې ایران خبرې کوم
خا مهرباني وکي زابلای صاحب ستړي مشي تاسو څه وایئ راته د موضوع په اړه
ډاکټر صاحب محترم نن یو پوښتنه همدا د ډاکټر
خا زابلای
یعنی موږ اوس کابل کې وینو ډیرای ځوانان ډیرای کسان هغه کسان چې وطنی موږ لیدلې دي شهرونو کې لکه کابل غزنی شهر کې ډیرای معتادین دي پر یو ځای ژوند کوي هر ډیر په چټل ځای کې ژوند کوي هلته آیا هغه ځوانان څومره ناروغی سر مخامخ شي او بل دا چې لاغه څومره باید کورنۍ لاغه کسانو سره احتیاط وکړي تر څو نورو کسانو ته سرایت ونه کړي
مننه زابلای صاحب کیفیت مو متاسفانه کنه و ما پختنه مو واخیستل شولا د معتادینو په اړه باندې و چې غوی سره کورنۍ کې چیرته معتاد لري څنګه چار چلند ور سره و کی مننه سلامت اوسې بلوریدون کې تبور شو د بلوریدون کې هم اړیکه نیولې د خوالي کې فکر کوم ستونزه لري طاهر روخان مو تخنیکی همکار دی هڅه کوي چې ستاسو اړیکه وصل کړي اوریدون کو مننه چې اړیکه نیسي نظر ورکوي او د غراس پختنه مطرح کوي مګم هم دې لپاره خبرونه ازنګړې کړې ده چې تاسو هغه کومې پوښتنې چې دی هغه ځواب سي ورزو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب تاسو اتمن دا پوښتنې اوریدلې دي څو وايي اول به د اکسیسیبل پوښتنې پایل کو د ویل چې ملګری په کندهار کې په دې ناروغي اخته وو او ویل چې درملنه نه لري
او بلې بلې زه باید وایم چې دا خودشی مریضی دا چه وری چوک پا دی بانی اختص دا شی مکمل پا مکمل شاو کل بانی تداوی نلری زکا ویرس خپلا دا شی دوانه لری چه منگا داغ ویرس او خصوصا داغ دی چایوی ویرس تداوی کو چه پیش تبدیل نشی اما پا بعدی مرحاله که چه دا پیشتر ما که دوی تاو ویلی دا وری دون کتا چه بعضی امراض دی مثلا یو چوک دا ایچ آی وی لري په توبرکلوز باندې اخته کیږي دا توبرکلوز نو مجبوری چې درد و تداوی کوي دا ډېر نور شي خرابي کوي په نور امراض باندې اخته کیږي مثلا کاندیدیا عزیز ورته یا د خولې زخمونه ورته پیدا کیږي یا بل اخر دغه پیشرفت کی نو دا وقته چې د دې مریضی مکمله تداوی نستا او هم واکسین تر اوسه نه لري چې دا وقایه شي ولی یو څه دا تدابیر باید موږ ولرو مثلا کدا توبرکلوز مریضی توبرکلوز تداوی کوو مریض جوان د زخه کیږي ولی نور اختلاطات چې ور کوي بیا هر اختلاط چې ور کوي هغه اختلاطونه تداوی باید شي ځکه چې وخت کې تداوی نشي مریض ډیر زر منځږي اما تر یو څو وخت پورې دوام کی چې دغه آرا سیکنډری اختلاطات یا وخت کې چې اختلاطات ور کوي هغه تداوی شي بیا مریض سره یعنی کومک کیږي خپل وایرس پېشتار مخکې موږ تاسو ویلې چې انسان نه وزنی بلکې دغه عوارضی جانبی خبرې چې دي یا اختلاطات چې دي یا انتانات چې پیور ګډیږي هغه دغه انسان چې کیږي وزنی په دې خاطر باندې چې دغه شخص یا دا څوک چې مریض ده د دغه د دفاعي سیستم ډیر ضعیف ته هر میکروب چې پرې باندې حمله وکړي هغه بیا دا نشي هغه کولای دفاع کولای نو ځکه خرابې ته ځي او د دغه سړي خبره صحیح ده چې مکمل تداوی موجوده نه ده.
ښه، او ډاکټر صاحب د سن د لحاظه هم د اوریدونکو پوښتنه درلوده، وایي د کوم سن کسان ډیر په اخته کېدلی سي په ایچ آی وی باندې یا په ایډز باندې؟
خو او دا خبره باید وکړو محترمه چې د په دې باره کې چې دا مریضي څنګه انتقالیږي، ایچ آی وی انفیکشن یا ایډز چې دا درې مهمې لارې لري چې په یغه لار باندې انتقالیږي. اول مقاربت جنسي ده، یعنی دا معنی چې د جنسي لارې نه انتقال پیدا کوي، و جنسي لارې ویلې دي چې اصلا هترو جنس، یعنی هغه څوک چې لکه مېړی مریض یې کېدای شي ښځې ته انتقال شي، که ښځه مریضه یې مېړه ته انتقال کېږي یا په نوره دنیا کې په دغه شکل باندې. نو یوه یې دا لاره ده چې انتقال یې دې لارې ده. بله لارې دا ده چې دغه مخکې یو سړي یا کاکا پوښتنه کړې وه چې موږ کباړ هغې انتقالوو یا هر چای، ولې مهمه دا ده چې انتقال یې د وینې له لارې کېږي، یعنی که وینه هر چېرته موجوده وي هغه سړی چې پرې ایرسو په ایچ آی وی اخته ده، کاغذ تند کاغذ مثلا نقطې شیان دي او پیغو سره د دوی تماس ولګیږي دوی ته یا د بل شخص سر څوک چې دا هغه ته انتقالیږي باید موجود وي. او بل دا ده چې مثلا مهمه خبره دا ده چې دا یو نفر ویلی چې اطفال څنګه کیږي، او اطفال هم په دې باندې اخته کیږي، مګر لږ مور نه چې هغه په ایډز باندې اخته ده هغه کېدای شي خپل طفل ته چې په نس کې موجود ده د حاملګي په وخت کې یا د ولادت وخت کې، چې ولادت کې په یغه وخت کې طفل ته انتقال شي، یا دا معنا چې شیدې ورکوي د یغه لارې هم خوب دلای ده چې دا انتقال شي، یعنی دا معنا چې اطفال هم په دې باندې اخته کیږي. ولې ځوانان خصوصا په یغه سینو سال کې هغه څوک چې جنسي فعالیتونه ډیر لري او سیف یا مسون جنسي فعالیتونه نه اجرا کوي هغه خلک ډیر زیات مسافي او ډیر زیات خلک په یوه هوادو کې دي چې دا نه مراته یي، مثلا افریقا کې ډیر زیات خلک دي او په نورو دنیا کې دا ست په افغانستان کې کوي امکان لري دقیق شمیرې نه لرم خو تر یو لزرو کم زیاتو پوری دلته واقعات یې ستا مقصد.
او مننه ډاکټر صاحب، دی اوریدونکو دا هم پختل زرملوال صاحب چې دغه سقاوو کې یا حمامونو کې چې په ګډه جان پاکونه استفاده کیږي، مثلا یو جان پاک د عمل ته ګر چې منځل کیږي اما څو کسان استفاده ترې کوي په ورته وخت کې په یو ورځ، له دې لارې نه څومره د انتقال امکانات شته؟
ولا دا محترمه دا خو تاسو ته ویلای سم چې دغه ما مخکې چې درته ویلې نه دا درې لارې لري، ولې د جان پاک لارې نه په دغه لحاظ د ایچ آی وی یا د ایډز دغه مریضي نه انتقالیږي، اما که مثلا نور امراض جلدي فنګسي امراض داسته، ځکه چې یو څوک دي حمام ته د ورمتی صاحب ته باید زه ووایم مثلا چپلک هلته خلک پوکوي او هغه د پښو فنګسي امراض لري، که دا سړی پښو کې اوبل پښو کوي یو وخت کېږي چې نه دغه مریضي هغه ته انتقالیږي. ولې دا چې ایچ آی وی ده، ایچ آی وی په دې شکل باندې انتقال نه لري چې هغه د دسمال لارې یا د جان پاک لارې یو چا ته انتقال شي. ما هغه درې مهمې لارې چې انتقالیږي هغه ما تاسو ته وویل.
بله مننه ډاکټر صاحب د اوریدونکو د معلوماتو لپاره. موږ چې معلومات وکړل د 2018 کال ارقام ما پیدا کړ، په دې کال کې په افغانستان کې 8000 د ایډز ناروغان اخته وو، خو په همدې کال کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان د دغو مریضانو شمیر په افغانستان کې 6000 ښودلی دی او ویلي دي چې په دو کې 1.5% میرمنې دي او 200 ماشومان هم پکې دي، یعنی دا معنی چې ماشومان هم له 15 کلونه کته ماشومان هم پر اخته کېدلی شي د انتقال مرحله تاسو یاد کړی او شمیر همداد لزر او اتو زر او شپږ زر پښو خو کې یادېږي چې د شمیر به تازه نوي خبرې سوي د اول اوریدونکو کې ډاکټر صاحب پوښتنه درلود چې هغه معتادین چې دی په چټلو ځایونو کې ناسته ولاړه کوي او تر ډیره متاسفانه دغه معتادین لستانو نه هم استفاده کوي او ډول مواد چې دوی د ستنې په وسیله باندې خپل وجود ته تزریقي او نشه پکوي دا څومره مثلا زیانګاله طبقه د معتادین او اکثره معتادین بیا کورنۍ سره هم تګ راتګ لري
دا جناب زبای دوی هم چې دا ډیر ښه سوال ده او دغه امره چې ایچ آی وی دا وایرال هپاتایت شکل دی سی یعنی تور زیړای سپین زیړای چې خلک ګورته یې شکل دی بی او سی او ڈی دا مطلق لدی اعلان نه دا ډیره مهمه لاره ده چې لدی لاره نه انتقالیږي کدا ایچ سی کدا ایچ آی وی هغه خلک چې دغه کارونه کوي او پیچکاری استعمالوي او دا خلک په دې امراضو باندې ډیر مبتلا هم دي او دا بیخي سل په سلو کې یو ډیره مهمه لاره ده چې د ټول سره مصابیږي باید ډېر احتیاط وکړي او دلته دا نو وظایف دي چې په جامع کې به دا وظایف هر څوک چې اجرا کوي دي دغه باید مخنیوی وشي که دا سړی راځي په کور کې هم چاته دغه پیشکاري ورکوي امکان لري هغه خپل اولادونه مصاب کړي ځکه تعقیم ډېر مهم ده د ستنې له لارې ولې هغه ستنې یا د چاقو له لارې یا هر شی چې تیز نوک دي او په وینه د هغه چا چې هغه ایچ آی وی لري یا نور دغه انتاني امراض لري هغو ته انتقالیږي
بله او ډاکټر صاحب تاسو مخکې په نښو نښانو تم شوئ د انتقال لارې چارې هم معلومې سولې په ایډز اخته کسان په افغانستان کې یو څه د شرم احساس لري دوی فکر کوي چې کوم کسان چې ایډز دي نو حتما به له جنسي لارې نه دته دغه ناروغۍ انتقال شوي وي هغه هم غیر قانوني جنسي اړیکې څه وسي له ناروغ سره له رواني پلوه که څوک په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي او تشخیص کیږي چې ایډز لري څنګه هغه خوښ وساتل شي او له ناروغ سره په ټولنه کې او په کورنۍ کې څه ډول چارچلان وشي ستاسو په نظر تر څو دغه ناروغ هم ښه سي یا که ښه کیږي نو حداقل بدتره نه سي پسې او نورو کسانو ته د انتقال مخه ونیول سي
دا ډېر ښه سوال ده محترم زه باید دا ووایم چې دغه انسانان چې تاسو ډېر ښه تشریح کړل وخت کې چې دې مریضي اخته وي دا کېدای شي ځوان لپاره یو ډېر لوی شرم وبولي دي موږ تاسو جامعه شکر الحمدلله سنتی او اسلامی جامع دا او دا واقعا ما شاید فکر وکي چې دا خلک څه فکر کې دي ما مبارک مال کومه خاصیت دی ولی دا سم نه ده ځکه یو معصوم یو څوک به هیڅ خبر نه یو وخت خبريږي چې بیچاره په دې هغه هسته ده ممکن هغه دا نورو لارو چې ما ویلې هغه ته انتقال شوی یو ځوان انجلی یا ځوان وکه یا ځوان سړی یعنی اتمی نه ده چې دا جنسي لارې انتقال شوی خو په لحاظ چې انتقال شوی دا مشخص یو مرکز ته ضرورت لري چې په افغانستان کې همسته شکر الحمدلله د انتانیا امراضو په چوکات کې په دارالامان کې د ایچ آی وی ویډز لپاره مشخص هلته سنټر لري موجود ده او دا خلک هر څوک چې دی هر چیرته چې دوی موجود دي ما دا خواهش ده چې هلته دې ورته راشي هلته ډېر ښه متخصصین دي ډېر ښه متخصصین موږ لرو د هغه سره مشوره وکړي هغه یې هم مسونو ځایو ته مشوره ډېره ښه مشوره ورکوي د ځوان زندګي دپاره یې ورکوي هغه که ضرورت یې بستروي هغه ته داسې راهنما کوي چې د هغه ځوان یعنې مسول شي له هر طرف نه نو دا د ما دوی د خواهش ده چې دوی هر څوک چې دا یو شرم نه ده بلکې دا یو کوشنده مرض ده مګر د دې دپاره چې د یو مریض ژوند وساتل شي تداوم وکړي او فامیل هم له مشکلاتو اخته وي دوی دې هغه مرکز ته مراجعه وکړي او دا په ګټه ده
کور ودان ډاکټر صاحب مننه سلامت اوسئ بیرته اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غږ مو راځي
از سلامونه محترم لوجین صاحب تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم د ورځې دغه بخت نیکمرغه
او مهرباني وکړئ سلامات اوسئ کوم ځای نه مالی کني ولی او څه وایي راته د خبرونه پر موضوع
یاره مننه مروه اخلاقی ما د هلمند ولایت نه تاسو لرلین کې
مهرباني وکړئ اخلاق صاحب
ډاکټر صاحب محترم خو ډیر ښه ټکو ته اشاره کړل، ډیر ښه باسه پر وکړي. زما یو پوښتنه د ډاکټر صاحب محترم څخه دا ده چې ډېرې موږ ځوانان په دې ناروغي چې اخته یې طبعا د طبي علامې ولري، زکان علامې ولري، طبعا ډېرې ځوانان چې دغه ناروغي په ناروغي نه بولي، هغه ځوانان په یې په ناروغي څنګه پوهېدار شي چې ما سره د یې ناروغي شته او زه باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړم؟ ځکه ډېرې ځوانان شته د ناروغي ولري د سپ نظر یې ګرځي، یعنی په ځان کې نه شي چې ناغ د ناروغي. بله پوښتنه مې دا ده چې دا د یډ ناروغي په ماشومان کې هم شتون لري که نه لري؟
سلامت اوسئ. کور ودان مخکې ډاکټر صاحب واضح کړه چې ماشومانو کې هم سته، او دغه کوم ارقام چې ما پیدا کړی په 2018 کال کې کم تر کمه 200 ماشومان په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته وو چې له 15 کلونو عمر ښکته وو. سلامت اوسئ. حتما به د پوښتنې نورې برخه درته ډاکټر صاحب ځواب کړي. کور ودان چې اړیکه مو ونیوله، نور اوریدونکو ته نوبت ورکوو، اوریدونکو اړیکه نیسي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. بلې زموږ کا غوري ښه اوریدونکو اړیکه نه سره وستي کې. اوریدونکو د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00420212640. بل شمیره د 00420212540. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
ازادي راډیو پر لاندې څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اړیکه نیولې ده، ورځو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قاری محمد نبی د کندی ولایت خبر کوم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب ستړي مشی، تاسو د دغه موضوع په اړه باندې څه وایي؟
خیر سمنانه، تاسو او ډاکټر صاحب ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، او پس د ډاکټر صاحب محترم سمو د پښتنه ده چې دغه ناروغي مثلا په حکومتي ځایو کې په ګڼه ګوڼه کې څه ډول احتیاطونه پکار دي چې په داسې ځایو کې خلک ځان وساتي، احتیاط یې څنګه کیږي، او په ناستو ولاړه په خوړو کې په دغه کې څنګه احتیاط کولی شي دا ناروغي په خوړو او ناستو ولاړه کې انتقالېدای شي او کنه شي؟
ښه سلامت اوسئ. کور مودان قاری صاحب پوښتنه مو واورېدل شوله، بل اورېدونکي راخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
بله حمید الله ایم از بغلان ولایت نه مزاحمت در کړم.
مهرباني وکړئ حمید الله
خان. السلام علیکم تاسو درانه میلمانو ته او ریډونکو ته ورسیږي. زه له ډاکټر سره پوښتنه لرم چې د ایچ ناروغي، یعنی هغه عمده علائم شي چې انسان په وجود کې معلومیږي، مثلا هغه ابتدایي حالت او منځنۍ حالت یا اخري حالت، یعنی څنګه په انسان پوښي چې زه په ایچ آی وی باندې اخته شوم او کوم علائم لري ښکارا؟ کو په دا اړه لږ معلومات راکړئ.
سلامات اوسئ. کور مو ودان، مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپلې پوښتنې مطرح کوي. ډاکټر صاحب راسره دی، ستاسو پوښتنې اوري. یو بل اوریدونکو راخلو، بیا به د اوریدونکو پوښتنې بیرته ځواب کوم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکړئ ستاسو غږ وصل دی سټوډیو سره، خبرې وکړئ. لکم ځای نه مو اړیکه نیولې. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
تاسو بس چې شي باندې هغه سره خبرې وکړو.
بس وروره د ایډز ناروغي په اړه باندې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده.
او دا خو یو کشنده مرض ده، باید ټول افغانان باید خیال خلک ووسي دغه مرض نه ځان وساتي، چې څوک یو لري له هغه سره باید اړیکې ونه نیسي. دا خو دغه خبره ده.
ښه سلامات اوسئ. کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله، اوریدونکو که د موضوع په اړه نه پوهیږئ لطفا اړیکه مانیسئ، د نورو اوریدونکو وخت هم ضایع کوئ. تاسو هم نه پیږی چې څه ډول نظر ورکوي، خو په هر حال د ورور نظر ورکړي. مننه چې اړیکه نیولې وه. سلامات اوسئ. بل اورېدونکي راخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم محترمه صبر الله لودین صاحب، په ډېرې بخښنې زه بیا تکلیف کوم.
مهرباني وکړئ زرمالوال صاحب، تاسو کومه پوښتنه فکر کوم پاتې ده؟
نو خپل خو انشاءالله الحمدلله خپل باندې زه خپل په شفاخانه کې مل الحمدلله کار کوم. اکثره وخت به دې شامه کې خپل معلومات ورکو. نو دا د تاسو کوم د ناروغه د ژوند شمن شتمنی پروګرام چې ده، په دې کې په ناروغو کې دا د اکثره نورې ناروغیانې، مثلا یو څوک سپای وداري سپای وخوري، مثال شری دمار للام د دوه لارې نه، مثلا څوک فوکوچي چې یو داري، مثلا د بغو بارش کې تاسو پروګرامونه په پام کې ولرئ، دا به ډېره ښه وي. نو بس نور د وخت راکول نه یو نړۍ مننه.
سلامات اوسئ. کور ودان زرملوال صاحب، که وړاندیز و موږ به حتما پام کې ونیسو. مهرباني وکړئ بل اوریدونکي راخلو. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني.
زاد الحجی د کابل ته خبر درکو.
ښه، مهرباني وکړئ څه وایي تاسو د موضوع په اړه باندې؟
دغه ما موضوع دا ده چې دا مریضي چې دا خو اوس د چا سره د میډې مریضي هم دا ډاکټر صاحب چې دغه وویل د علائم اول دا صورت دردونه لري او دا مشکلات لري. نو دا اوس معایناتونه مې کړي دي، هغه نه دي راته ویلي چې دا مریضي سته یا نسته. د تشویش ورسېد پیدا کېږي چې دا نو د هغې مریضي څه مې د بلې څه مې نه وي څنګه. نو دا غوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه ده.
ښه، مننه. سلامات اوسئ. اگر چې ډاکټر صاحب مخکې وضاحت ورکړي، بیا به هم دا موضوع واضح کړي چې دردونه څه ډول دردونه دي، آیا له عادي دردونو سره متفاوت دي او کنه. په هر حال د تشخیص مرکز ته ښه ده چې که څوک تشویش لري یا هم اندېښنه لري ورده شي، ممکن معاینات هم ډېرې پیسې ونه غواړي او دولتي امکانات وي. ډاکټر صاحب راځئ د همدې وروستي اورېدونکي له اندېښنې پیل کړو. تاسو مخکې وویل چې د بدن درد، د عضلاتو درد، د هډوکو درد، د مفاصلو درد نښې نښانې دي. دا دردونه له نورو دردونو سره څه تفاوت لري او کنه؟ هر څوک چې درد لري ممکن په ځان شکمن سي، خصوصا هغه کسان چې مثلا که نامشروع یا غیر مسونه جنسي اړیکې لري، یا هم مثلا داسې ځایو ته ځي چې هلته دغه مشترک سامان او وسایل کاریږي، مثلا په سلمانیو کې یا په نورو ځایونو کې. څه وایي تاسو ورته؟
بله، دا ښه پوښتنه ده. نو دردونه خو ځکه دا دردونه باید مشخص شي چې هر مرض یو درد لري. په هر مرض کې کېدای شي بعضې ویروسي امراض دي، باکټریایي امراض دي چې هغه دردونه د عضلات هم لري، د مفاصل هم لري. دا لږې تشخیص مشکل ده تر څو پورې چې د معایناتو له لاره سړی ونه توانېږي او مشخص مرض تشخیص کی. نو اول مهمه دا ده چې باید تشخیص وسی او دغه دردونه بیا خو بعضی دردونه معلومیږي، مثلا یو نفر تب مورقه لري، په یغه کې تبي دردونه یې ولې په دغه شدت باندې نه یې، هغه پیشرفت کی که هغه تداوی نشي، دغه سره کومک نشي، دغه بل اختلاط ور کوي. نو په دغه ارتباط باندې دي چې ای وی یا د ایس دردونه خطرناک دي او هغه ډېره خرابي کې په طرف کې پیشرفت باندې دا انتقال پیدا کوي، یعنی کمیږي نه، دا متواتر دوامدار باید د خلکو سره کومک وشي تر څو چې دوی دغه صحي حالت لی کنټرول شي او دوی سره یو سهولت ورته پیدا شي. بله،
او دغه دوران یا پړاو چې وهي په وجود کې، دا حد اکثر اته کاله او حد اقل معلوم دی که نه زیاته او کم موده لري نور هم؟
نه، دا نظر په دې پورې اړه لري چې تر کومې اندازې پورې یو انسان د مراجعه کې او دغه ما مخکې وویلې سیکنډري باکټریا یا اضافه چې نور میکروبونه په دا حمله کې معافیت یې عضویت یې په کومه اندازه کې ده، په دې پورې اړه لري. امکان لري که هغه صحیح درست کنټرول شي، له دې نه یې اندازه زیاته شي، اما که داسې وي چې هغه کنټرول نه وي او امکانات یې نه وي، په غریبو جامعو کې دغه تدابیر وقایوي مثلا کومکي دا نه یې موجود، ممکن له هغه نظر دا خاتمه پیدا کړي او مریض د مرګ حالت ته ورسیږي.
بله، بل اوریدون کې پښتنه درلودله قاری صاحب له دایکونډي نه اړیکه نیولې وای په خوړو کې یا کورنۍ کې مثلا کې یو کس په دې ناروغي باندې اخته وي او هغه هم خدای مکر داسې کس وي چې په ځان خبر هم نه وي یا که په ځان خبر هم وي به احتیاطي کوي دغه مشترک کاسې مشترک قاشوق یا هم پیالې نه استفاده دا وای څومره مثلا غیر ګټوره تمامېدلی شي
او زه دغه محترم ته ما دا ډېر ښه سوال ده چې ایچ آی وی په زمن کې هپاتایتس بی او سی او ډی چې هم خطرناک مریض ده دغه د کاسې له لارې دغه د لاسو له لارې دا د ډوډۍ خوړلو له لارې داسې نږدې کانتاک دغه سیسکینی او هغه کېږي نو دغه لارې نه انتقالیږي دوی د مطمئنې ولې صرف هغه د چشل لارې نه که دا په وینې چې د کس څوک چې مریض ده د ستنې په واسطه د چاقو په واسطه د مثلا د قیچي په واسطه یا بعضې خلک دي منځ لري اوبه کوي ډېر ساده شانه لري منځ لري سر په منځوي دا میکرو تراوما منځته راځي یا مثلا دا ناخونګیرونه دي ناخونګیر استفاده کوي مشترک یا برس مشترک استفاده کی دا وسایل دي چې دا په وینه باندې ککړیږي او څوک په ایچ آی وی ایرس او په دغه نورو امراضو چې خطرناک دي چې ما یادوري وکړه دا بل چې استفاده وکړي هغه ته انتقالیږي سلف سلو کې ولې د خوړو د اوبو د چښلو له پیالې او دغو شیانو نه دوی د مطمئن یل دی خو نه انتقالیږي او که څوک مشکوکي هغه د یو متخصص ته یو ډاکټر ته او هغه مرکز ته سته مرکزونه په افغانستان کې مراجعه وکړي چې تشخیص چې چا لري که نه لري.
او بل اوریدونکي میرویس اخلاقی پوښتنه کړې وای دغه د طبي علامې او د زکام علامې چې دغه ایډز هم لري دا وای څنګه جدي وګڼل سي؟ د ویل چې اکثر ځوانان حتی ځوانان نه علاوه د ټولنې نور اقشار هم په افغانستان کې یاد دی چې بے وزله دی یاد دی چې بے تفاوت دی دغه طب او عادي زکامونه وای جدي نه غني او ځان پسې نه ګرځي.
او بخې دي تاسو نوم څه ده؟
زما نوم اسد الله لودین.
لودین صاحب وبخې ډېر روسته مې پوښتنه درنه وکړه. لودین صاحب دا ډېر ښه سوال ده ځکه هر مریضي چې ده باید موږ ورته متوجه اوسو. لودین صاحب محترم دا زکام عادي یا دا ټوخی او یا دا ځاندردي خدا خو دومره خطرناک نه دي اما که دغه سي چې دغه دوامداره سي یا ټوخی یا بلغم موجودي یا په خوله کې زخمونه وي یا په جل کې خارشونه وي یا یو هغه بلاخره د کاپوسي په نوم باندې سارکوما یعنې سرطان هیڅ ایډس ورکوي دا شان که موجود دي دا خو باید متخصص ته راشي یو ډاکټر ته راشي مرکز ته راشي تر څو پورې چې هغه یې تداوي کړي. اما دغه اراض علایم چې دوی ویلي چې هلته کلینیک دوام وکړي له لسو ورځو څخه له اتو ورځو نه یې خواته دا نو دوی باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي یو متخصص د داخله ته یا مثلا د انتاني امراض ته مراجعه وکړي چې حد اقل هغه یې معاینه کړي چې آیا د دې منشا څه شی ده امکان لري یو مریضي چې هغه وخیمه مریضي امکان لري کوم عادي او ریزه شواغي نو دا ډېر احتیاط پکار ده چې دوی باید داسې نه تشخیصیږي چې دا ماز څوک ټوخی کوي او دا څنګه ده. اوس مثلا موږ تاسې کووید 19 لرو یو څوک چې راځي هغه څنګه باید ته تشخیصوي ډېره مشکله ده تر څو چې یوه معاینه ونه شي او ډېر یو سواب وانخیستل شي او بالاخره لګي کلینیکی لوحه هم معلومه یی چې دردونه لري او نور اغ لري نو په دې ارتباط دا باید کده شادي د ټخی پروا نه لري یو عادي دوا اوخري ولې بیا کوم شای معلومه یی هغه خلک چې ټخی کی هغه کوپیچکاری کړي لې دوه خلکو سره چې مریض په تماس کې وو یا کدا کوچنی لمور نه نوې پیدا شوی لې غلاري انتقالي یی یا دا خلک ځوانان چې دوی ټخیږي خپل دوی ته معلوم ده چې آیا دوی جنسي ارتباط په دیني زو وختو کې درلود یا نه درلود هغه دوی خپل پویږي چې باید ځان یو سنتر یو متخصص ته ورسي تر څو پورې چې دا دوی سره کومک وکړي او دا تشخیص شي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکوم. مهرباني وکړئ یو اوریدونکو اړیکه نیولې د پښتنه به واورو. مهرباني
سلامونه تاسو ته او جناب ډاکټر صاحب ته. زه عبدالرحمن يم، د کابل څخه می تماس نیولې دی. مشکل مو دا دی چې مل د ډاکټر صاحب څخه د ایډز ناروغي یو پوښتنه مو داره چې دا د تشخیص مرکز په افغانستان کې لري کې نه لري، په کابل کې په کوم ځای کې د تشخیص مرکز لري، او دا په څومره وخت بعد ډاکټران کولی چې دا تشخیص کې. او دوم پوښتنه مو داره چې دا جلدی خارشونه چې په دې مرضۍ کې رامنځته کیږي که نه رامنځته کیږي، او که رامنځته شي د بدن په کومو ساحو کې رامنځته کیږي.
سلامات اوسئ کور مو ودان. عبدالرحمن خان چې اړیکه مو نیولې وه که خپرونه مو له سره تعقیب کړي حتما مو څه ناڅه ځوابونه ترلاسه کړي دي، ځکه ډاکټر صاحب مخکې وضاحت ورکړي، خو خیر بیا به تکرار سي. ډاکټر صاحب ممکن بیا خبرې پرې وکړي چې تشخیص یې څومره په افغانستان کې وسیع دی، دارالامان کې خو یو مرکز ته، آیا د هیواد په نورو سیمو کې یا په ولایتونو کې هم امکانات شته او کنسته؟ مخکې دې چې نور اوریدونکو ته ورسو، ډاکټر صاحب تاسو څه وایئ عبدالرحمن ته چې له کابل اړیکه نیولې وه؟
د ملګري په جواب کې به زه ووایم لودین صاحب چې مرکز هغه تاسو ورته تشریح کړه، دارالامان کې مرکز لرو، او هلته مرکز ده، دغه هر څوک چې هلته راځي هغه تشخیصیي، هغه کومک یي، او هغه ورته مشورې ورکوي، او د تداوي په اسپا ټول کارونه هلته کېږي. ولې په نورو ولایتو کې هم په بعض جایو کې ستا همه هر ځای کې دا مرکزونه تر اوسه پورې نشته، ځکه چې هغه یو مجهز مرکز ته او داسې متخصصین چې تربیه شوي هغو ته ضرورت لري په هر ځای کې موجود نه دي. دا یو بلې څه وویلې دي ما هغه نه شوه. بلې
استاذ غاګ راځي ډاکټر صاحب مهرباني وکړه. هلو استاذ غاګ ډېر مهرباني وکړه ډاکټر صاحب ادامه ورکړئ.
بلې څه پوښتنه وکړه؟
پوښتنه نه واغه، فقط فکر کوم څه هغه کوم غاګ له بل ځای نه اورېدل کېده. او استاذ غاګ موږ اورو، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب استاذ خپل خبرې جاري وساتئ.
صحیح ده. بل دا ملګری دا خبره وکړه چې خارشونه پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي. بلې پیدا کیږي، خارشونه اکثر وخت په لاسو په دغه قسمتو کې پیدا کیږي، په نور وجود په هر قسمت کې پیدا کیږي. دا هم یو اختلاط دی، همدې مریضي ده چې هغه سیکنډري هلته باکتریا فعالیږي، او نور پارازیتي فنګسي میکروبونه فعالیږي، او باعث څه کیږي؟ د خارش کیږي. اما علت یې څه ده؟ معافیت دی، وجوه ټیټ راځي، ولې اصلي منشا یې ایډز ده. اما یو جلدی متخصص ته مراجعه وکي، هغه یو دوا یو ورکوي چې دا خارشونه ګم شي ته ورک شي، او تر یو اندازه له مریض سره کومک وشي.
بله مننه ډاکټر صاحب. ورو رسیږو د خبرونې د پای شي بوته. یو څه عمومي پوښتنې یا عمومي معلومات غواړم وپوښتم، ممکن اوریدونکو لپاره ډیر ګټور وي. اول دا چې موږ او تاسو همیشه وایو چې مسؤونې جنسي اړیکې، یو څوک چې جنسي اړیکې لري که په کورنۍ کې وي یا که خدای مکړه بل ځای وي، نو د ټولنې اوسیدونکو د خصوصا د هیواد بهر څه ډول مسؤونې جنسي اړیکې یو کس درلودلی شي، یا کومې جنسي اړیکې ته موږ او تاسو مسؤونه وایو او کومې ته غیر مسؤونه، یا خوندي یا نه خوندي؟
دا د جناب لوجین صاحب دا خبره ده چې د دې لپاره ډېره ساده خبره، او ډېره ساده خبره بیا هم ساده خبره دا ده چې ټول خلک دلته اوس په کابل کې پاترا کې پونه چې په نور جهان کې خو پوهېږي، دغه د کندوم په نوم باندې دغه دا خلک له دې نه استفاده کوي، او درسته استفاده باید وکړي، او د دې لارې نه کېدای شي دوی خپل هغه مسؤول جنسي ارتباط قائم کړي، او دا کېدای شي هغه بل انسان ته هر څوک مقابل نفر ته نه انتقالېږي. دا ډېره مهمه ده چې باید دا کار وشي.
بله، او یو بل مسله ډاکټر صاحب چې زموږ استاذ په وطن کې عام ده، هغه دا ده چې په سلمانیو کې یا په هغو ځایونو کې چې په کلیو کې مثلا ویښته اصلاح کوي دغه خلیفګان، دوی چې کله ګرځي نو له هغه مشترکو چړو نه استفاده کوي، کله ناکله له یوې پاکي نه استفاده کوي. مثلا په یوې پاکي باندې د یو کس سر یا ویښته مثلا اصلاح کوي، بیا مثلا بل کس ته هم له همغې چړې نه استفاده کوي. دغو سلمانیو ته څه کول پکار دي تر څو که چېرته خدای مکړه دوی کوم مریض سره هغه چاړه یا پاکي ټچ کړي وي، څنګه وکولی سي چې بل ته انتقال نسي؟ یعنی د مخنیوي لارې چارې څه ساده چې دوی کولی سي هغه میکروب مړ کړي په همغې چړې کې که چېرته موجود وي؟
لودین صاحب ډیره ښه خبره ده. اول خو دا ډیره په لویه پیمانه سره امراض انتانی ساری امراض چې دي له دې لارې انتقالیږي چې تاسو وویل، ځکه چې دغه نه پوهیږي چې آیا دغه په څه ډول باندې دوی استفاده وکړي او څنګه چل او په هر ترتیب. اول خو زما یو دغه وطنانو ته دا یو هغه د څوک چې په دغه مریضي اخته یې کار شي چې نوم هم واخیسته و که دا ایډس یې و ایچ آی وی یو هیپاتایتس یو نور امراض یې کېدای شي. یو سلمانی ته ورځي خپله ورته وایي چې دغه دما پاکي دما سر چې راکوي دغه کاچي او دا شانې ټول په الکولو باندې ښه پرېمینځه، په الکولو کې کېده او مثلا دغه پاکي چې دا باید په داسې ځای کې واچوي چې بل چا تماس نه وي ورسره. دا ډیره مهمه خبره ده، ځکه په انتانی امراضو کې تداوی مشکله ده. ولې وقایه باید وشي؟ وقایه ډیره مهمه ده چې د جامعې کې امراض انتانی کم شي. نو په دې ارتباط باندې د ما ټولو دغو خلکو ته چې هغه د سلمانیان دي یا مثلا څوک چې مسلکي خلک دي کار کوي لیغونه دا خواهش ده هغه خو استفاده کړي، پوهیږي ډسپسیبل سامانونه استفاده کړي او بالاخره هغه له منځه وړي. ولې سلمانیانو ما چې لیدلی دی والا په دې کې ډېر کم راځم، مشکل ده چې دوی دا شیان مراد کړي، ځکه چې هغه امکانات دوی نه لري. هغه الکول چې باید دغه پاکي یا قیچي یا نور افزار چې دوی استفاده کړي هغه دوی نشي استعمالولی. نو زما دا ورته هغه ده چې دوی باید ډېر احتیاط وکړي، انتیسپټیک مواد استفاده وکړي او دغه هر څوک چې زما خبره اوري په دې کې باید ډېر متوجه وي، ځکه له یو بل ته امراض انتقالیږي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه کوم ویروس د ایچ آی وی چې په چاقو په چړې مثلا یا په پاکي باندې کینی یا مثلا په بلې وسیله باندې د وینې په وسیله باندې دا طبیعتا خپل لمنځه نه ځي، یعنی باید الکول لو باندې لمنځه لاړ سي او مثلا د ویروس ضد یا ضد عفونی سي، او کنه خپل هم د وخت په تیریدو مثلا لمنځه ځي په یو پاکي کې پاتې مثلا د پاکي د باندې لویږي څومره وخت کې مثلا دغه ویروس لمنځه ځي؟
او هغه هغه خبر هم ډیره معقوله ده چې دا د بیخي دایمي خو نه پیدا کیږي، ځکه د هوا او د شوا د لمر د شوا او پواسطه باندې لمنځه ځي. ولې که داسې چې تازه دېن اغسوي یو یوې هفتې نه کمې ورځو کې په دغه کې یا یو څو ورځې او هلته هغه تر څو د لمنځه نه تللي دا خطر لري. د غیر عادي خو د تا خبره ده چې هغه په محیط کې هغه د شوا او د لمر او د هغه پواسطه باندې لمنځه ځي، وایرس ډېر تاب نه شي راوړی، هغه لمنځه ځي.
بله، او ډاکټر صاحب ورسته کې غواړم ستاسو ځینې عمده سپارښتنې سره لدی چې تاسو سلمانه یو ته یا هغو کسانو ته چې په دې ویروس اخته دي ځینې سپارښتنې وکړي چې باید دوی د خپلې ناروغۍ په اړه ونه شرمیږي، که چیرته سلمانې ته مراجعه کوي هغوی ته دغه پیغام خپل ورسوي. مجموع کې افغانانو ته مو یا هغو کسانو ته چې زموږ غږ اوري څه سپارښتنې دي، څنګه دوی کولی شي چې په اسان ډول او په ارزانه بیه باندې له انتانی ناروغیو نه ځان وساتي، که هغه ایډز وي یا نورې ناروغۍ وي؟
او دا ډیره ښه خبره ده. بیا هم دلته موږ تاسې داسې یو شاغل لرو چې یو حفظالصحه ده، یو شخصي حفظالصحه ده، یو محیطي ده. نو ډیر کوشش دې وکړي دا هم وطنان چې زما غږار وي، که په لرې ولایاتو کې وي که په هر ځای کې وي، زه غواړم چې د دوی په ژبه باندې ورته وغږېږم. یعنی دا حفظالصحه یا د ځان ساتنه یا حفاظت یا نظافت مراعات کړي، ځکه اکثر امراض انتانی له دې لارې انتقالیږي او خصوصا دغه سلمانیان چې دي یا بعضي ډاکټران چې دي هغه تحصیلاتي کمزوری ټیټ دي مثلا، دغونه د ما دا خواهش ده چې د مسلک په لحاظ باندې چون موږ قسم خوړلی دی د مسلمانان یو د هیپوکرات قسم خوړلی ده، دوی کوشش وکړي چې زه به انسان ته ضرر نه رسوم، زه به دغه مریض چې راځي دې ته ضرر نه رسوم. او دی باید خپل لږ کوشش وکړي چې دا اسیپسي او انتیسیپسي دا شیان مراعات کړي، ځکه دا ډېر رول لري. لودین صاحب ډېره ښه خبره م وکړه، امراض انتانی په وقایه باندې لمنځه ځي، په تداوی باندې تداوی کېږي. ولې بل راځي بل راځي؟ نو دا د وقایه او دغه شرایط چې موږ لرو مثلا په کووید 19 کې، بیا هم زه تکراروم، فاصله یو اندازه 2 متره پورې، یو ماسک چې د باندې راوځي امراض انتانی ډېر دي، لاسونه په صابون مینځل،
دا په ټول امراضیان تانی کې دا ډیر کومک کی او دا څوک چې سلمانی دی دا نور خلک دی هغه باید انټی سیپټیک مواد پیدا کی یا خپل افزار چلته استفاده کی لغونه استفاده وکړي ترڅو دا وایرس لمنځه یوشي دا مړ کی. دا ډیر مهمه خبره ده او بیا هم وایم زر کړه ته وایم چې امراض انتانی باید جلوگیری شي نه دا چې بیا تداوی شي مریضي ګټه تداوی کوي ځکه زیاتیږي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب د کابل طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالجلیل حسن لتاسونه ډیره مننه چې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته اوریدونکو لتاسونه هم مننه کوو چې اړیکه مو ونیوله. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
Let our mind.